دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 8:30 بجې دی. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي زپا امیر ساحل درته خراغلاست وایم. په خبرونه کې په بلوچستان کې زیاتیدونکې سخت دریځي د بلوچستان د اعلی وزیر سرګندونې د شمالي وزیرستان د زنو نیول شوی او کسانو خوشی کېدل د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ونیزه خبری غونډه د ملال نوبل انعام په پاکستان کې لمانځنه او په پیښور کې د هندي هنرمند دلیپ کمار د زوکړې ورځې لمانځلو په اړه د رپورټونو ترڅنګ سندرې هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون وایي په بلوچستان کې زیاتیدونکې سخت دریځي د صوبې امنیت له لوی ګواښ سره مخامخ کړی. پاکستان وایي کابل او اسلام آباد ژمن دي چې وسلوالو ته به پټنځایونه نه ورکوي او د سی آی ای مشر منلی چې له مشکوکو ترهاګرو د تفتیش پر مهال ځینې د اعتراض وړ طریقې کارول شوي وي. بشپړ خبرونه. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون وایي په هغه صوبه کې د مذهبي سخت دریځۍ د زیاتوالي له کبله د صوبې امنیت ته لوی ګواښ ولاړ شوی دی. د بشري حقوقو کمیسیون مشر زهري یوسف تیره ورځ مشال راډیو ته وویل په بلوچستان کې سخت دریځې ډلې د نجونو سکولونه تړي.
هم لوگوں کے مشن گیا تھا
دا وای څومې اشتمخ کې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن یو ډله بلوچستان ته تللې و. هلته ځنې ډلې لکه لشکر جهانګوی او اهل سنت والجماعت له پخوا راهیسې ډېر فعال دي. دوی په ګډه د اهل تشیع ټولنې غړي په ځانګړي ډول هزارګان په نخښه کوي. سغدري جو په پنجګور کې د نجونو د انګریزي نظام تعلیم یو سکول وتړ او دای ویل چې غربي تعلیم مناسب نه دی. نو زموږ په اند دا ډلې فرقایي تاوتریخوالی پیدا کوي او د نجونو پر تعلیم هم گزارونه کوي.
د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ هم څو ورځې مخکې په کوټه کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال په هغه صوبه کې د مذهبي سخت دریځۍ د زیاتېدو خبره کړې وه او ویلي ول چې په بلوچستان کې سخت دریځي اوس ژورې ریښې لري. د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ وایي یوازې د ریکورډک د قانونو پروژه نه بلکې د صوبې یوه ډبره به هم د وګړو له خوښې پرته ونه پلوري. تېره ورځ په کوټه کې د یادې پروژې په اړه ځانګړې شوې خبري غونډې ته د وینا پر وخت مالک بلوچ وویل د هرې سودا په اړه به د صوبایي اسمبلۍ د غړو باور ترلاسه کوي. د بلوچستان په چاغي کې د ریکورډک په غرونو کې زیاتې طبیعي زیرمې دي چې اوس یې په اړه د یوې نړیوالې کمپنۍ یا شرکت او د بلوچستان د حکومت ترمنځ قانوني جنګ روان دی. پاکستان وایي کابل او اسلام آباد دواړه ژمن دي چې پر خپلو خاورو به وسلوالو ته پټنځایونه نه برابروي. دا خبره تېره ورځ د بهرنیو چارو وزارت وایندي تسلیم اسلم په اسلام آباد کې د ونیزي خبري غونډې پر مهال په افغانستان کې د پاکستاني او طالبانو د موجودګۍ په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړه.
تر څو چې د پټنځایونو خبره ده نو زه به ستاسو پام د پاکستان او افغانستان د مشرولۍ هغه بیانونو او عزم ته وګرځوم چې پکې دواړو ملکونو ویلي وو چې خپلې خاورې به د یو بل په ضد استعمال ته نه پرېږدي.
افغانستان په بیا بیا دا تورونه رد کړي چې ګواکې پاکستاني وسلوالو ته پناه ورکوي. تېره ورځ د بنو په چاونۍ کې امنیتي چارواکو د شمالي وزیرستان د مشرانو جرګې ته هغه 1.5 کسان وسپارل چې په تېرو څو میاشتو کې د پوځي عملیاتو پر مهال د شک پر اساس نیولي ول. پر دې مهال مشرانو مشال راډیو ته ویل یو شمېر نور وزیرستانیان هم دا مهال له امنیتي ادارو سره دي او دا چې دوی تمه کوي چې هغه کسان به هم ژر خوشي کړل شي. د دوی په وینا امنیتي ادارو او پولیټیکل انتظامي ورسره ژمنه کړې چې خوشي کړل شویو کسانو ته به هم د نورو بې وکوره کړل شویو په څیر مرستې ورکړي. تاسلم شال رادیو خبرونه اوري. افغان ولسمشر اشرف غنی د څلورو وزارتونو لپاره نوي سرپرستان معرفي کړل. باختر دولتي اجانس وایي تیره ورځ د ولسمشر د فرمان پر اساس محمد مصطفی مستور د مالیه، سیده مشګان مصطفی د خځو چارو، مزمل شینواره د سوداګرۍ او عتیق الله عاطف مل د بهرنیو چارو د وزارتونو د سرپرستانو په توګه معرفي کړل شوی دي. دا کسان په داسې حال کې د وزارتونو د سرپرستانو په توګه نومول شوي چې د نوې کابینې جوړښت له تیرو دوو میاشتو راهیسې د ځنډ ښکار دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کابل کې د فرانسې پر کلتوري مرکز په بیګانی برید کې د یو جرمني وګړي د وژل کېدو پخلی کړی دی. له وزارت په خبرې شوې اعلامیه کې راغلي په ځانمرګي برید کې 19 کسان ژوبل شول. په یاني وخت کې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورین فابیوس ویلي په دې پیښه کې ګڼ کسان وژل شوي او یا هم ټپیان دي. نوموړي تیر ماښام په یو اعلامیه کې دا برید وغنده او دا یې بزدلانه کار وباله. فرانسه وایي په حمله کې د هغه هیواد وګړو ته زیان نه دی اوښتی. افغان چارواکي وایي بریدګر شاوخوا 19 کلن و چې د یوې نندارې پر مهال د تالار دننه چاودنه وکړه. وسلوالو طالبانو د برید پړه منلې ده. د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې سی آی ای مشر جان برینن ویلي د مشکوکو ترهاګرو پر ضد ناقانونه او په ځینو معاملو کې کرکجن یا د اعتراض وړ طریقې استعمال شوې دي. خو د ټینګار وکړ چې په هغه وخت کې چې په اسانۍ ځوابونه نشول موندل کېدای نو سی آی ای ډېر سم کارونه هم کړي ول. دا خبرې نوموړي تېره ورځ یوې خبري غونډې ته پر داسې مهال وکړي چې دوه ورځې مخکې د سینټ په یو رپورټ کې ښودل شوی ول چې سی آی ای د 2001 زیږیز کال د سپتمبر 11 د بریدونو په تړاو پر نیول شویو کسانو د تشدد په اړه سپینه ماڼۍ او ولس تیر ایستلي ول. برینن وویل په یو څو محدودو معاملو کې د سی آی ای افسرانو د تفتیش هغه طریقې استعمال کړې وې چې قانوني اجازه یې نه وه ورکړل شوې، کرکجنې وې او باید رښتیا هم ټولو مسترد کړې وای. خو ده زیاته کړه چې په هغه پروګرام کې په ډېر زیات تعداد کې شاملو د سی آی ای افسرانو خپلې ذمواری په پوره وفاداری او له قانون سره سمې ترسره کړې وې. روسیه له هند سره د اټومي انرژي د پیدا کوونکو پلانټونو جوړولو او هغه هیواد ته د تیلو ورکولو تړونونه لاسلیک کړي دي. دا تړونونه هند ته د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د سفر پر وخت لاسلیک شوي. نوموړی هڅه کوي چې له هند سره له پخوانیو دوستانه اړیکو ګټه واخلي ځکه چې د اوکراین پر سر د مسکو او غرب اړیکې زخت خراب دي. په عین وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر هغو رپورټونو اندېښنه ښودلې چې د پوتین په پلاوي کې هغه لانجمن کس هم شامل دی چې د اوکراین د کرایمیا له روسیې سره تر تړلو وروسته د هغې سیمې مشر دی. د وزارت وایندې جین ساکی بیگا ویل واشنگټن ته معلومه ده چې نوی ډیلی وایي هغوی د سرګی اکسیونوف له سفره په رسمي توګه نه ول خبر. ساکی وویل امریکایي چارواکي په دې لړ کې نور سپیناوی غواړي. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست. زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز اوري. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون وایي په بلوچستان کې سغدریزی زیاته شوې چې بد اثرات به ولري.
ریلیجیس ایکسٹریمزم بھی بہت آگے گیا ہے.
جو جینوئن بلوچ نیشنلسٹ موومنٹ ہے وہ بہت ڈیمیج ہوگی.
د بلوچستان اعلی وزیر وایي د ریکارډک په ګډون به د هرې پروژې په اړه د اسمبلی باور ترلاسه کوي. پاکستان وایي کابل او اسلام آباد ژمن دي چې وسلوالو ته پټنځایونه ورنکړي. په بنو کې امنیتي ادارو د شمالي وزیرستان جرګې ته 1.5 نیول شوي کسان سپارلي.
هغه کسونه ته مې خپل ډېر خوشحال شولي او ورسره دی د خوشحۍ نه په سترګې شي هیڅ کې رول نه.
په پاکستان کې شنو کې وایي د ملالی یوسفزی نوبل انعام هغه ډول ونه لمانځل شو چې په کار وو.
جو ریسپانس حکومت کی طرف سے آنا چاہیے تھا وہ ریسپانس نہیں آیا.
او د پېښور سوداګران د کاروباریانو د تحفظ غوښتنه کوي.
د یو سړي لپاره خپل پیسې خپل روزګار نن د عذاب ګرځېدلې دي. د نوې پاکستان چغې والی کیږي. هغه نظام غواړو چې زموږ غریبو خلکو له زموږ کاروباري خلکو له پکې تحفظ وي.
په خبرونه کې سندره هم در خبرو لمشال رادیو سره اوسه. لومړی موضوع ته ورزو. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون او د بلوچستان حکومت وایي په هغه صوبه کې د مذهبي سختدریځۍ د زیاتوالي له کبله د صوبې امنیت ته ګواښ ولاړ شوی دی. د بشري حقوقو کمیسیون مشر زهري یوسف مشال راډیو ته ویل په بلوچستان کې نه یوازې وسلوالې ډلې فرقهیز تاوتریخوالی خپروي بلکې د عصري تعلیم او د نجونو سکولونه هم تړي. د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالملک بلوچ وایي سختدریځي پر صوبې خطرناک اثرات لرلی شي. دا اثرات څه کېدای شي په دې رپورټ کې اورو. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون مشر زهري یوسف د پنځشنبې یا زیارت پر ورځ مشال راډیو ته ویل د دوی څېړنه ښیي چې په بلوچستان کې مذهبي سختدریځي د فرقهیز تاوتریخوالي او د نجونو د ښوونځیو تړلو په صورت کې زیاتیږي.
هم لوگوں کے مشن گیا تھا بلوچستان کچھ مہینہ پہلے.
دا وایي څو میاشتې مخکې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن یو ډله بلوچستان ته تللې وه. هلته ځینې ډلې لکه لشکری جهانګوی او اهل سنت والجماعت چې پخوانی نومې سپاهي صحابه پاکستان وو له پخوا راهیسې ډېرې فعاله دي. هلته دواړه ډلې سره همکاری هم کوي. دوی په ګډه د اهل تشیع ټولنې غړي په ځانګړي ډول هزارګان په نخښه کوي. لدې پرته ځنې نورې وړې ډلې هم پیدا شوې دي لکه په دې ورستیو کې چې د ذکریانو د فرقې پر کسانو حمله شوې وه چې پکې وو کسان ووژل شول. سغدریزو په پنجګور کې د نجونو د انګریزي نظام تعلیم یو سکول وتړه او دای ویل چې غربي تعلیم مناسب نه دی. نو زموږ په اند دا ډلې فرقهیز تاوتریخوالی پیدا کوي او د نجونو پر تعلیم هم گزارونه کوي.
دا یوازې د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون نه دی، بلکې څو ورځې مخکې د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ هم په کوټه کې یوې غونډې ته د وینا پر وخت ویلي ول چې په بلوچستان کې مذهبي سختدریزي په زیاتېدو ده.
مذهبي سختدریزي هم ډیره زیاته شوې ده او هغو ځایونو ته خپره شوې چې پخوا پکې نه و. زه هم مسلمان یم، د مسلمان په هیستا وایم چې د بلوسانو په اکثریتي سیمو کې مذهبي سختدریزي زیاته شوې ده. زه دا محسوسوم چې دا هر څه سطحي نه دي. مذهبي سختدریزي هلته ژورې نیلې یا جرړې لري.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون او د بلوچستان حکومت وایي پر بلوچستان به سختدریزي خطرناک اثرات ولري. دا څه ډول اثرات کیدی شي؟ د سیاسي او امنیتي چارو څېړونکي ډاکټر عائشه صدیقي مشال راډیو ته وویل سختدریزي به د بلوچستانو پر اصلي او کره ملت پالۍ او د هغوی پر مبارزه بد اغیز وکړي.
سختدریزي به د بلوچستان اصلي ملت پاله تحریک ته سخت تاوان ورسوي، ځکه چې اوس که تاسو ګورئ نو القاعده د بلوچ ملت پالی خبرې پیل کړې دي. اوس القاعده نواب اکبر بوکټی خپل اتل بولی او د بیل بلوچ هیواد خبره کوي. نو داسې خلک چې دا خبرې وکړي نو په نړیواله توګه به د بلوچانو مبارزه کمزورې شي او له پامه به وغورځول شي، ځکه چې بیا به د پاکستان دولت ادارې نړۍ ته دا وایي چې بلوچان له القاعده سره تړلې دي.
ډاکټر صدیقه وایي په واشنگټن کې بیلابیلو څېړنیزو ادارو او هلته د پاکستان دولت ځینې کسانو دا مفکوره خپرول پیل کړې ده چې بلوچ ملت پالان او لشکري جنگوي وسلوال ډله له یو بل سره تړلې دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون مشر زهره یوسف هم وایي چې د دوی څېړنه ښیي چې سختدریزي به د بلوچانو ملت پالي غورځنګ ته تاوان ورسوي. د ډاکټر صدیقي په اند بلوچستان ټولنه سیکولر او ګڼ توکمیزه یا ګڼ نسلي هغه ده او د سختدریزو ډلو هڅه ده چې دا ټولنه وویشي.
سختدریزي به سیکولر او ګڼ توکمیزه یا تکثیریتي ټولنه بالکل ختم کړي. دا وخت که تاسو وګورئ نو لشکری طیبه ډله هم هلته تللي، سلفیان هم تللي، لشکری جنگوي هم تللي ده، تحریک طالبان او نور ګڼ جهادي تنظیمونه هم هلته تللي. په اصل کې له دې مخکې موږ دا اورېدلي هم نه و چې د کوټې پوهنتون د زده کوونکو په سازمان کې به د لشکری جنگوي کسان وي، خو اوس شته. هلته پخوا په نسلي یا توکمیزه توګه خلک یو ځای ول او له یو بل سره اوسېدل، خو اوس دا ډلې هغوی ویشي او له یو بل سره جنگوي.
د پاکستان بشري حقوقو کمیسیون او د ترې تم کړل شوی او بلوچستانو لپاره کار کوونکې اداره وایس فار مسنګ بلوچ پرسنز داوه کوي چې د پاکستان د امنیتي اسټابلیشمنت ځینې عناصر ښایي په بلوچستان کې د سختدری جوړلو ملاتړ کوي چې د بلوچستانو هلو ځلو ته تاوان ورسوي. خو د پاکستان امنیتي ادارو په بلوچستان کې د اف سي چارواکو په بیا بیا دا داوي او رونا ناسم بللی.
دا مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 4:30 بجو.
د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ وایي یوازې د ریکارډک د قانونو پروژه نه، بلکې د صوبې یو ډبره به هم د وګړو له خوښې پرته ونه پلوري. دا خبره نوموړي تېره ورځ په کوټه کې د یادې پروژې په اړه ځانګړې شوې خبري غونډې ته د وینا پر وخت وکړه. د بلوچستان په چاغي کې د ریکارډک په غرونو کې زیاتې طبیعي زیرمې دي چې اوس یې په اړه د یوې نړیوالې کمپنۍ یا شرکت او د بلوچستان د حکومت ترمنځ قانوني جنګ روان دی. خدای نور ناصر معلومات راکوي.
د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ د جمعرات په ورځ د ریکارډک پروژې په اړه په یو ځانګړې خبري غونډه کې وویل چې د ریکارډک په شمول به هیڅ سیوا پروژه د بلوچستان د خلکو له خوښې ما سیوا هیڅ چاته هم ورنه کړي، او په هرې پروژې تر لاسلیک مخکې به د بلوچستان اسمبلی غړي په اعتماد کې اخلي. د ډاکټر عبدالمالک بلوچ لخوا دا خبري غونډه په داسې حال کې رابدل کیږي چې د چهارشنبې په مازدیګر د بلوچستان اسمبلی په غونډه کې نه یوازې د اپوزیسیون غړیو، بلکې د ده د حکومت ځینو پلویانو هم په نوموړي تور پورې کړ چې دای د خپلې ګټې لپاره د بلوچستان د ریکارډک پروژه پلوري. ډاکټر عبدالمالک بلوچ د دې تورنو ځوابونه په دې خبري غونډه کې داسې ورکړل. اپوزیسیون او نورو بلوچو ګوندونو چې پر ما کوم تنقیدونه کړي، زه هغوی ته باور ورکوم چې د ریکارډک په هر ستونزه به کابینه اسمبلی او د دې ځای وګړي خبر ساتل کیږي او له هغوی سره به ګډه مشوره کیږي. موږ به داسې هیڅ یوه فیصله هم ونه کړو په کوم کې چې صفا والی نه وي. ډاکټر عبدالمالک بلوچ زیاتوي د ریکوډک غرونه خو د نړۍ له تر ټولو زیاتو طبیعي موادو ډک دي. خدای به د دغې صوبې یوه وچه کلکه ډبره هم د دې صوبې د وګړو د خوښۍ پر ضد ونه پلوري. زه د بلوچستان او د دغه هیواد وګړو ته دا باور ورکوم چې ریکوډک پروژه خو ډیره لویه ده. زه به د دې صوبې یوه ډبره هم ونه پلورم. دا زما ژمنه ده او دا زما له خپلو خلکو سره قول دی. ریکوډک خو دا وخت د بلوچستان تر ټولو لویه سرمایه ده چې یوازې د بلوچستان د خلکو لپاره ده.
جو بلوچستان کی عوام کے لیے
د ریکوډک غرونه د بلوچستان په چاغي سیمه کې شتون لري چې پولې یې له افغانستان او ایران سره لګیږي. ویل کیږي چې د ریکوډک په غرونو کې دا وخت د نړۍ تر ټولو زیات د سرو زرو او مسو کانونه شتون لري. د ټي سي سي یا ټیتیان کاپر کارپوریشن نومې کمپنۍ لخوا شاوخوا 18 کاله د ریکوډک په غرونو کې په دې کار سوی چې دا معلومه کړي دغه غرونه څومره سره زر او مس لري. خو کله چې د 2010 د اګست په میاشت کې دغه کمپنۍ دا کار بشپړ کړ او د دې سرو زرو او مسو د را ایستلو لپاره د 2011 د فبروري په میاشت کې د بلوچستان حکومت ته خواست وکړ، نو هغوی د دوی دا خواست ونه منو او ځواب یې ورکړ چې دوی به دا سره زر او مس خپل راکاږي. چې تر هغه وروسته ټیتیان کمپنۍ لومړی په پاکستان کې او وروسته په لندن او فرانس کې په بیل بیل فورمونو د بلوچستان او پاکستان له حکومتونو سره کیس روان کړ. د ټیتیان کاپر کمپنۍ په خبره د ریکوډک په غرونو کې 2.10 ارب پاونډ مس او 14.15 ارب اونس سره زر شتون لري. که څه هم د ریکوډک له دې پروژې څخه تر اوسه پورې د بلوچستان اولس ته هیڅ ګټه نه ده رسېدلې، خو د حکومتونو او د کمپنۍ ترمنځ په قانوني جنګ کې د دغې صوبې په کروڑونو روپۍ لګول سوې چې د ډاکټر مالک حکومت یوازې په څلورو میاشتو کې د همدې لپاره 14 کروڑ روپۍ خرڅ کړې دي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
پاکستان وایي له امنیتي چارو سره سره د بیا ودانۍ په ډګر کې هم له افغانستان سره مرستې کوي او دا چې د دې لپاره اسلام آباد ځانګړی فنډ بیل کړی دی. دا خبره تېره ورځ د بهرنیو چارو وزارت ویاندی تسلیم اسلم په اسلام آباد کې د ونیزې خبري غونډې پر مهال وکړه چې تفصیل یې ریاض مسخیل راکوي.
د زیارت پر ورځ اسلام آباد کې د ونیزې خبري غونډې دوران د خارجه دفتر ویاندی تسنیم اسلم وی لندن کې د افغانستان د بیا ودانۍ او ترقۍ په اړه شوې غونډه کې نړیوالو طاقتونو لوی ژمنې کړې دي او پاکستان هم غواړي د امنیتي مسلې سره سره د افغانستان په بیا ودانۍ او ترقۍ پاملرنه ورکړي شي. د دې په خبره دا اوس مهال هم افغانستان کې د پاکستان په مرسته یو شمېر منصوبې روانې دي. دا زیاتوي
د افغانستان بیا ودانۍ لپاره 500 میلیونه ډالر بیل کړي دي. په کومو چې افغانستان کې په مختلفو منصبو کار روان دي، دغه منصبو کې د سړکونو جوړول، هسپتالونو، اسکولونو او نورو ودانو جوړول شامل دي.
د پاکستانی طالبانو افغانستان کې د موجودګۍ او د هغوی د پټنځایونو ختمولو په اړه د یو تپوس په جواب کې د اغلې تسنیم اسلم وینا وا
تر څو چې د پټنځایونو خبره ده، نو سبا ساسو پام د پاکستان او افغانستان د مشرولې هغه بیانونو او عزم ته وګرځوم چې پکې دواړو ملکونو ویلي وو چې خپل خاورې به د یو بل په ضد استعمال ته نه پرېږدي.
داسې حالاتو کې چې وخت په وخت پاکستان افغانستان په یو بل د وسلوالو د مرستو تورونه لګوي، څنګه ممکن ده چې د دې خاتمه وشي؟ په دغه اړه مو د خبریال حسن خان نه تپوسو کو نو دوی
بنیادی خبره هم دغه ده چې پاکستان به د دې نه لاس وباسي چې کوم روانکاري په افغانستان کې روانې کوي، دغه سره کومک اغوی له پزمګه کې ځای ورکول، اغوی له څه قسم دغه سره امداد کول، دغه شانته افغانستان به هم د لاس وباسي کوم خلک په پاکستان کې روانې کوي، اغوی په هر سیمه د هر چا خلاف چې دغه خلاف تل کاروي کوي.
د حسن خان په خبره افغان ولسمشر اشرف غنی او دغه حکومتي ډله د تشو خبرو په ځای په عملی اقداماتو یقین لري او امکان دی چې دې سره بعد دا مسله تر ډیره حده حل شي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تیر ورځ د بنو په چاونۍ کې امنیتي چارواکو د شمالي وزیرستان د مشرانو جرګې ته هغه 10 کسان وسپارل چې په تیرو 2 میاشتو کې یې د پوځي عملیاتو پر مهال د شک پر اساس نیولي ول. مشرانو مشال راډیو ته ویل یو شمېر نور وزیرستانیان هم دا مهال امنیتي ادارو سره دي او دا چې دوی تمه کوي چې هغه کسان به هم ژر خوشي کړل شي. عمر دراز وزیر معلومات راکوي.
امنیاتی چارواکو مشال ریډیو ته وی دغه دیرش نیولې شوی کسان د تفتیش نه پس خوشی شوی چې د توخفو سره مشرانو جرګه ته وسپارل او خپل کورنۍ ته ورسېدل. د شمالي وزیرستان مشرانو جرګې یو مشر ملګل سلیجان مشال ریډیو ته وی امنیاتی چارواکو سره جرګه کې دوی ته دیش کسان حواله شول چې په تیرو سو میاشتو کې په بنو کې امنیتی ځواکونو نیولی ول.
میشته کسونو جرګه فوج وغوښتل چې کله زوی ته ورسېدلی نرمې دا کسون ولیدل چې دا کسون دی په یواله رئیس ورواستله ویریفیکیشن شوا او کلیر ویا کسونه هغې کسونې ته می خپل ډېر خوشحال شولي او ورسره دی د خوښۍ نه په سترګې شې ایشکې راغلې او دا رهاټ ول نه را داس کسون شته چې مطلب هغه حکومت پاکستان پوښتنه ده د ویریفیکیشن کو میش دا غوښتنه مخ شا کړې ده ایسیا کې ډېر زر نظر وې انشاء الله تعالی دا کسون بیا راووځي په موقع باندې دا میش رها کړ او خپل رشتهدارانو ته مې ورسوله.
ملک نصر علي چې جرګه کې موجود و مشال ریډیو ته وایي د دوی ګڼ شمېر نور وزیرستانیان هم امنیتی ځواکونو نیولي او تما کوي چې ټول به دغه شان دوی ته وسپاري.
دغه خلک چونکې بېګناه او بېګناه ثابت شول کله نامیر دغه متاثرین شوي دلته مې ډېر خلک بیا هم د فوج یا د حکومت پاکستان په حراست شې دي ونیول نو مې ځان د حکومت پاکستان او د آرمی نه بیا دغه توکل لري لکه څنګه چې مشته د خلک حواله کړل دغه رنګه به مشته د خلک حواله کو آسا مې په پرشنه شي او د خلک د مشر گرفتار شوه د لکه څنګه د خوش خبري مشته د ورو ولا چې تاسو مې واپس کوي دا رنګه د مخشه د مشته د خوش خبري یا روکو چې مشته سمره کوي دونه مې دې سره دي چې د مشته حواله کو
نو ما وډیو وې دغه خوشی شوی کسانو لپاره پولیټیکل انتظامی ورسره ژمنه وکړه چې کډوالو ته چې کم مرات او مرسته ورکړل شوی دغه کسانو ته به هم هغه مرسته ورسوي.
امیر راج کریم خان بدر صاحب په غیب مقابوند چې لکیم قیدون مشته کولاو شو له خلوص کړل چې لا سمرا کیم رات هغه د پیسې په شکل شې د رشن په شکل شې د رجستریشن په شکل شې هغه د مشته را په مقابوند اعلان یو خلو ودا او خلا چې لکیم قیدون خلوص شو له د امیر رشن او پرچا به ورته جوړوي رجستریشن به کی وو چې کیم پیسې په ځنګ په تړن زار دریا بند رغلې دي هغه به د امیر ورکوي.
د یادونه ده چې شمالي وزیرستان کې عملیات ورسته بنو او خواوشا کې د شمالي وزیرستان ناراغلي کډوالو کې ډیرای خلک امنیاتی ځواکونو د شک په بنیاد نیولې چې د تفتیش لپاره د سومیاشتونه د دوی په ولکه کې دي او د نیولې شوي کسانو کورنۍ د خپلو کسانو خوشي کېدو غوښتنه کوي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
اوریدونکو د پاکستان تحریک انصاف ګوند په کراچۍ کې په څلورویشتو بیلابیلو ځایونو کې د احتجاج اعلان کړی دی. د مشال راډیو خبریال ظفر کریمی را سره د ټلیفون په کرخه دی. کریمی کې لږ معلومات را ته راکړي چې دا احتجاج کله به کیږي؟
پامیر ساحل دا احتجاج د دې اعلان خو د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان کړی و. د هغې نه وروسته د نن سهار د کراچۍ ښار په بېلابېلو برخو کې د تحریک انصاف غړي چې دي هغه سړکونو ته راوتلي دي. دوی په ځینې علاقو کې په سړکونو کې ټیرونه وسوځول او سړکونه چې دي هغه بند کړي دي. د کراچۍ ښار مرکزی سړک چې کوم د کراچۍ هوایي میدان نه راوتلی دی او د کراچۍ د مرکزی ښار سره نښتی دی شهر فیصل په هغې باندې دغه خلک راوتلی دي او دا سره کې بند کړی دی. د دې نه علاوه د کراچۍ کوم اډه چې د سمندري اډه چې کوم ځینه د ټول پاکستان ته معلومه دي هلته هم د نیټي چوټي پل ورته وایي په هغه ځای باندې د تحریک انصاف کسان روډ هم بند کړی دی. د اوسه پورې د پاکستان تحریک انصاف کوم غړي چې دي هغه په څوارلسو ځایونو راغلي دي خو دوی اعلان د څوارلسو ځایونو کړی دی نورو ځایونو ته به هم راوځي. د کراچۍ ښار زیاتره تعلیمي هغه بند دي سرکاري ادارې کلاوې دي نورې بند دي. د دې نه علاوه خلک د ښار د یوې سي نه بلې سي ته که څوک سفر کوي نو سختو ستونزو سره مخ دي ځکه چې پبلک ترانسپورټ چې کوم دی هغه په سړکونو باندې د نشت برابر دی.
صحیح دی که په دغه معاملې کې نور پرمختګ کیږي نو له تاسو سره به رابطه کوو. ظفر کریمی را سره د ټلیفون په کرخه وړې رضا ته مننه.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2013 15580 15,000 او 1,300 کیلو هرتز اوریدلی شئ.
د قبایلی سیمې خیبر د سرکاري کالج د کوونکو له حکومت غوښتنه کړې چې ورته د هاسټل بیا پرانیزي او د کمپیوټر د کلاسونو لپاره د ورته د لمرینې انرژي نظام ولګوي. دوی وایي حکومت ورته د لپټاپونو ورکولو وعده کړې وه چې تر اوسه نه ده پوره شوې. تفصیل د فرهاد شینواری په رپورټ کې.
د خیبر جنسای سرکاری ڈگری کالج زده کونکي وای چې د تیر یو ګډه مودې راځي د هاستل بجلی او د مستقل استادانو د سانتیانا محروم دي او چې کومه وعده ورسره شوی وي هغه پوره نه کړای شوې. په دې حق لا د یاد کالج یو زده کونکي امان علي مشال ریډیو ته وای
اول مسله هاستل ده راته هاستل د سلور کلونه بند دی وس پورې پښتنه نه کوي. بل بجلی مسله ده بجلی هغه پی وعده کړی و چې سالر سیستم به ارته ولګم سالر سیستم هم نه شو او د آرمی لائن په واده یې کړی و هغه هم پونه کړه. بجلی چې نه کمپیوټر ساینس سټوډنټان ټول د پریکټیکلي کار نه محروم دي. مطالبه دا ده چې په ایمنی چې کومې واده کړی و هغه هم پوره نه کړی. سو لیپټاپ واده یې را سره کړی و هغه یو کال شو سپورې سو لیپټاپ واده پوره نه کړه.
د خیبر جنسای ډیګری کالج یو بل زده کوونکی منتظر هم خپل ستونزې صدا سي بیان کړي.
زمونگا پرمننٹ ٹیچران تا ضرورت دا کم چھ کانٹریکٹ ماند راغلی دا 24 تھی زمونگ تا ضرورت 17 ٹیچران ہوئے او دا زمونگ لا دا مطالبہ زمونگ پورا کرش.
دا خیبر جنسای دا ڈگری کالج دا زدکون کو دا غا غفتن مچکلا دا خیبر جنسای نا دا کامی اسمبلی غڑی شاج گول پردی تا وڑان دکڑی نو دوی بوائل یا د دیویش د خیبر جنسای په لوړګي کې دغه کالج په 1904 رویایم کې جوړ شوی دی او د یاد کالج زده کوونکي وای چې باید دې ته د پام وکړای شي او د ملک د نور برخو د کالجونو په څیر د ورته اسانتیاوي ورکړل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
راځي چې د نماز اقبال په غږ باندې یو څو ټپې واورو.
ہم نے دسنا تاو میں دسنا
پېښور کې 9:30 او په کابل کې فکس 9 بجې شوې. د خبرونو لنډیز په پاکستان کې بشري حقوقو کمیسیون وایي په هغه صوبه کې د مذهبي سختدریزۍ د زیاتوالي له کبله د بلوچستان امنیت ته لوی ګواښ ولاړ شوی دی. د بشري حقوقو کمیسیون مشر زهري یوسف تیره ورځ مشال راډیو ټول په بلوچستان کې سختدریزې ډلې د نجونو سکولونه تړي. د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ وایي یوازې د ریکارډ د قانون پروژه نه بلکې د صوبې یوه ډبره به هم د وګړو له خوښې پرته ونه پلوري. نوموړي تیره ورځ په کوټه کې د یادې پروژې په اړه ځانګړې شوې خبري غونډې ته د وینا پر وخت دا خبره وکړه. پاکستان وایي کابل او اسلام آباد دواړه ژمن دي چې پر خپلو خاورو به وسلوالو ته پټن ځایونه نه برابروي. دا خبره تېره ورځ د بهرنیو چارو وزارت ویاندي تسلیم اسلم په اسلام آباد کې د اونیزې خبري غونډې پر مهال وکړه. تېره ورځ د بنو په چاوڼۍ کې امنیتي چارواکو د شمالي وزیرستان د مشرانو جرګې ته هغه 13 کسان وسپارل چې په تېرو 2 میاشتو کې یې د پوځي عملیاتو پر مهال د شک پر اساس نیولي ول. افغان ولسمشر اشرف غنی د 4 وزارتونو لپاره نوي سرپرستان معرفي کړل. باختر دولتي ایجنس وایي تېره ورځ د ولسمشر د فرمان پر اساس د مالیې د ښځو چارو د سوداګرۍ او د بهرنیو چارو د وزارتونو د سرپرستان ونومول شول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کابل کې د فرانسې پر کلتوري مرکز په بیګانی برید کې د یو جرمني وګړي د وژل کېدو پخلای کړی دی. له وزارت په خبره شوی اعلامیه کې راغلی په ځانمرګي برید کې 19 کسان ژوبل شوي دي. وسلوالو طالبانو د برید پړه منلې ده. د امریکا د استخباراتو مرکزي ادارې CIA مشر جان برینن ویلي د مشکوکو ترهګرو پر ضد ناقانونه او په ځینو معاملو کې کرکجنې یا د اعتراض وړ طریقې استعمال شوي دي. او روسیه له هند سره د اټومي انرژي د پیدا کوونکو پلانټونو جوړولو او هغه هیواد ته د تیلو ورکولو تړونونه لاسلیک کړي. او اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
نن د پیښور نه خپرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپل اداریه په ملاله یوسفزۍ لیکلي او وایي چې ملاله یوسفزۍ ته د نوبل جایزه ورکړل شوه چې د ټول پاکستان، خیبر پختونخوا او په خصوصي توګه د سوات د ولس لپاره د خوشحالۍ او ویاړ خبره ده. اداریه وړاندې وایي چې دا من ایوارډ ترلاسه کولو وروسته ملاله یوسفزۍ خپل وینا کې وویل چې دا ایوارډ د هغې نه بلکې د هغه ماشومانو دی څوک چې تعلیم ترلاسه کوي، د هغه ماشومانو دی چې یېرېدلی وي او امن غواړي. اداریه لیکي مونږ ګڼو دا امن ایوارډ د ماشومانو په نوم کول یا د ماشومانو لپاره د کارکوونکو کسانو په نوم کولو سره د دې سیمې د ماشومانو مسلې نه حل کیږي، بلکې په دې څنګه کې د عملی کار کولو ضرورت دی، ځکه چې پاکستان کې د ماشومانو په تعلیم او صحت باندې سخاص توجه نه دی ورکړل شوی. دوی چې د ملاله یوسفزۍ سره ټول دنیا ودرېږي او د ماشومانو د مسلو د حل لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. دریا اخر کې وایي چې پاکستان کې 55% ماشومان اسکولونو ته نه ځي. پکار ده چې د تعلیم په شعبه کې بدلون راوستي شي او په تعلیمي ایمرجنسي نافذ کولو کوټلي اقدامات وکړل شي. بل په لور جنگ رسپانه خپل اداري کې وایي چې ټول ټاکنو کې د ټګۍ او درغلو پته لګولو لپاره حکومت او تحریک انصاف په مقصدي خبرو اترو رضا شوي دي او دوانو خپل مذاکراتي ډلې هم اعلان کړي، کوم چې ډېر د خوشحالۍ خبره ده. اداریه زیاتوي چې د یو خبري غونډې دوران د حکومتي مذاکراتي ډلې مشر اسحاق ډار ویلي چې حکومت د مذاکراتو دپاره څه قسمه شرط نه دی کېښودی او ښه به دا وي چې تحریک انصاف هم خپل احتجاج وځنډوي. بل طرف ته د عمران خان وینا وه چې په کومه ورځ جوډیشل کمیشن جوړ شو دی به د درنې نه علاوه ټول احتجاجونه ودروي. اداریه آخري کې لیکي چې د مذاکراتو لړکې د دواړو ډلو خیالات او بیانونه د ستاینې وړ دي او پکار ده چې په نیک نیتۍ سره په دې عمل وشي. دې سره به ټولې سیاسي مسلې حل شي او د ټول قام پاملرنه به د ترهګرۍ، غربت، تعلیم او صحت پرنګ قومي مسلو ته راواوړي او ملک به د نور معاشي او اقتصادي نقصان نه هم بچ شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ټایمز خبرونه لیکي ملالی یوسفزۍ او کیلاش ستیارتي په شریکه د سولې نوبل انعام ترلاسه کړو. د دواړو هوډ خود چې د تعلیم له لارې به په سیمه کې امن او پرمختګ لپاره هڅو ته دوام ورکوي. بلخوا ټلګراف ورځپاڼې لیکي امریکا په افغانستان کې د ټولو زندانونو چارې افغان حکومت ته سپارلې دي او دا مهال یو بندي یا زندان هم د نړیوالو ځواکونو په واک کې نه دی پاتې. د دواړو مقالو مهمې برخې لپاره نور شاورو.
په داسې حال کې چې اټمی وسله لرونکي گاونډي هیوادونه پاکستان او هندوستان خپل منځ کې ډېر ښه تعلقات نه لري، د روان کال لپاره د امن نوبل جایزه ترلاسه کوونکي او د دواړو مخالفو هیوادونو سره تعلق لرونکي ملاله یوسفزی او کیلاش ستیارتي ویلي چې په سیمه او نړۍ کې د تعلیم د لارې امن او پرمختګ غواړي. د تا په اشاره سره ټایمز مجله لیکي چې د نوبل انعام ورکوونکو ادارې ډېر په ښه طریقه د پاکستان ملاله یوسفزی او د هند کیلاش ستیارتي په جایزه کې یو ځای کړل چې په عامه توګه ډېرې کمې داسې موقع راغلي دي. ملاله او کیلاش د ماشومانو د حقونو او په خاص توګه د تعلیم لپاره مبارزه کوي او هغه هیوادونه چې د اقتصادي پرمختګ په مقابله اخته دي لکه هند او چین پکې زیاتره د ماشومان حقوقونه او تعلیم ته ډېر لږ پاملرنه کوي. بیا د پاکستان په سیر ځنې هیوادونو کې د زغم او برداشت هم ډېر کمه تشترګو کوي. ټایمز مجله لیکي دا ډول هیوادونه که هر څومره اقتصادي وده وکړي او سماجی یا ټولنیز جوړښت یې کمزورې پاتې شي نو د اقتصادي پرمختګ باوجود به د ناکامۍ سره مخ کیږي. بلخوا د امریکا د دفاع وزارت ویلي د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د پروان جیل نه اخیری درې قیدیان خوشی کړی دي چې دا راز په دغه هیواد کې د دې نه پس د امریکا تر کنټرول لاندې یو جیل هم پاتې نه دی، یعنی د ټولو جیلونو ذمہواری افغان حکومت ته سپارل شوې دي. ټیلیګراف او ورځپاڼه په دې حق لوایي چې د روان کال په سر کې افغان حکومت ته د سپارل شوي ځنې جیلونو په اړه امریکا ډېر اندېښمنه وه، ځکه چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی د فروری په میاشت کې 15 طالب وسلوال خوشی کړي وو، خو امریکا په دې نظر وه چې په دې کې ځنې واپس د جګړې میدان ته راوځي او د امریکایي ځواکونو خلاف بریدونه کوي. امریکا ویلي وو چې په کار دی افغان حکومت د دې وسلوالو خلاف په خپل عدالتونو کې مقدمه وچلوي، خو افغان حکومت ویلي وو چې د دوی خلاف پوره ثبوتونه نه لري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اسوسییټډ پریس اژانس لیکي د امریکا د استخباراتو مرکزی اداره سی آی ای په دې وروستیو کې د یو رپورت لخبرېدو سره لستونز سره مخامخ شوې ده. په دې رپورت کې هغه ټولې طریقې په ډاګه کړل شوې دي چې د سی آی ای کارکونکو د نیول شوی او مشکوک کسانو د شکنجه کولو یا پر هغوی د تشدد کولو لپاره کارولې دي. د لیکنې مهمه برخه له بوریوال کاکړه اورو.
اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکي سی آی ای او د دې ادارې په خوانی چارواکي اوس په دې لټه کې دي چې خپل په ډاګه شوی رپورت بیا ارزښت وشي. دا د 11 سپتمبر له پیښو وروسته د سی آی ای د پښتنو ګرویژنو د لارو چارو په اړه د امریکایي سینټ سیډنیز رپورت دی. اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکي د سی آی ای چارواکي ځکه د دې رپورت د بیا ارزښت کولو هڅه کوي چې د دوی په فکر د دې امکان شته چې د پلټنو طریقې کاري په شکنجه کولو تعبیر شي. د اژانس په لیکنه نه د سینټ د استخباراتو کمیټې د مقدمې چلول غوښتي او نه هم د عدل محکمه د جنایي دوسیې په پرانستلو کې دلچسپي لري. اژانس یاتوي د سی آی ای ځینې پلټونکي له دې کبل اندېښمن دي چې په دې اړه د ملګرو ملتونو یو ځانګړي چارواکي غوښتنه کړې ده چې ذمہواره کسان دې عدالت ته راکش کړل سي. د بشري حقوقو سازمانونو بیا غوښتنه کړې ده چې د سی آی ای او پخوانی ولسمشر جارج بوش د حکومت هغه مهم غړي دی ونیول سي چې له امریکا بهر سفر کوي. د سی آی ای پخوانیو مشرانو جارج ټینټ، پورټر ګوس او میکایل هیدن په وال سټریټ جورنال کې په یو شریک لیکنه کې ویلي چې د دې رپورت یو اړخیز جاج اخیستل شوی دی. د دې چارواکو په وینا دا پر یو داسې اداره برید دی کومې چې تل د امریکایانو د خوندي ساتلو لپاره خپله پوره هڅه او کار کړی دی. د سینټ د استخباراتو د کمیټې دا رپورت پر 1500 مخونو مشتمل دی او وایي چې سی آی ای په القاعده پورې له تړلو کسانو څخه د پښتنو ګرویژنو پر مهال له خپل قانوني حد تجاوز کړی دی. د رپورت په لیکنه د دې پښتنو ګرویژنو پر مهال داسې هیڅ معلومات نه دي ترلاسه شوي کوم ته چې د ژوند ژغورلو پر مهال ګټور وویل سي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکي د امریکا د استخباراتو د مرکزی اداره سی آی ای اوس په ولس کې د خپل باور ساتلو لپاره په ډیر مشکل پړاو کې ده.
رويټرز خبري اژانس لیکي په داسې حال کې چې د روانې میاشتې تر پایه له افغانستانه زیاتره بهرني جنگي پوځیان وځي، د افغانستان، پاکستان او امریکا ترمنځ همکاري د وسلوالو ډلو د ماتولو لپاره لا نوره اړینه شوې. د لیکنې مهمه برخه نجیب عامر اورو.
په دې وروستیو کې پاکستان د وسلوالو پر ضد په خپلو قبایلي سیمو کې عملیات وکړل چې په ترڅ کې تر ډیره بریده دوی ته بریاوې هم په لاس ورغلې او په دې کار د امریکا حکومت هم له پاکستانه راضي بریخي ځکه چې د دوی همیشنۍ غوښتنې ته چې د وسلوالو پر ضد کوټلي ګامونه پورته کول دي پاکستان غاړه کې خوده خو له دې سره دا کار اوس ډیر ناشونی ښکاري چې ګوند پاکستان به وسلوال مذاکراتو ته راوغوښته شي. همدې موضوع ته رایټرز اژانس په کتنې کولو سره لیکلي، په داسې حال کې چې د روانې میاشتې تر پای له افغانستانه ډیری نړیوال ځواکونه وځي، د افغانستان، پاکستان او امریکې ترمنځ همکاري د طالبانو د راپرځولو لپاره ډیر اړین دی. اژانس لیکي که څه هم درې واړه هیوادونه په یو بل شک لري، خو تېره اونۍ د دوی ترمنځ همکاري یو څه ګټې مخې ته راوړي. د پاکستاني طالبانو یو پخوانی مشر چې په افغانستان کې نیول شوی و پاکستان ته وسپارل شو او په پاکستان کې د القاعده دوه مشرانو وژل شول. په همدې حال کې پاکستاني طالبان وایي امریکایي ځواکونو په افغانستان کې د دوی په پټنځایونو د بې پیلوټ الوتکو د لارې میزایلي بریدونه زیات کړي او موخه یې دوی دانګيري چې په پاکستان کې د دوی بریدونه ټکنی شي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان او پاکستان په وار وار سره په یو بل تورونه لګولي چې ګواکې مقابل لوري وسلوالو ته پناه ځایونه ورکوي او بل طرف ته پاکستاني او افغان طالبان بیا د یو بل سره همغږي دي او غواړي چې خپل حکومتونه ختم کړي او پر ځای اسلامي حکومتونه جوړ کړي. اژانس لیکي امریکا ته د پاکستان د پوز د مشر د سفر نه پس اوس پاکستان وایي چې که امریکا ورسره د پاکستاني طالبانو پر راپرځولو کې مرسته وکړي نو دوی به افغان طالبان مذاکراتو ته آماده کړي. همدارنګه ممکنه ده چې د امریکا سینټ په روانه اونۍ کې پاکستان سره د یو بلیون ډالرو د مرستې لپاره وټونه ورکړي. دا مرستې به په 2015 کال کې پاکستان ته ورکول کیږي، خو له دې مرستې نه به 300 میلیون ډالر د هغو شواهدو امریکې ته د وړاندې کولو نه پس پاکستان ته سپارل کیږي چې وښيي دوی د افغاني شبکې پر ضد بریدونه ترسره کړي دي، ځکه چې دا شبکه د پاکستان له خاورې په افغانستان کې د کورنیو نړیوالو ځواکونو پر ضد بریدونه ترسره کوي.
وایس اف امریکا ډیوه ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا VOA ډیوا
او د ټویټر پته دا VOA ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
دا مشال رادیو دا او تاسو اوس د امریکا غ ډیو رادیو اعلان واوریده. راځي چې د فیاض خان خیشګی په غږ باندې درته وسندر خبره کړو.
زین ناس زلا جانان یو تصور کی جو ساس کے خوب زگر
اوسم یو بل رپورٹ د تعلیم مبارز ملال یوسفزی او د ماشومانو د حقونو فعال کیلاش ستیارتی ته په ګډه د چهارشنبه شروع پر روز د ناروی پلازمینه اوسلو کې د سولې نوبل انعام ورکړل شو. د نوبل جایزې ورکول غونډې ته د نورو هیوادونو ترڅنګ له پاکستان هم یو شمیر کسان ورغلي ول. پښتنه دا چې ملال یوسفزی ته د نوبل انعام ورکول آیا په پاکستان کې هغه ډول منزل شوی چې په کار وو او کنه؟ بوریوال کاکړه د موضوع له پوهانو سرچېړل ده.
د خیبر پښتونخوا د سوات او ملال یوسفزی ته د دسمبر پر 10 نیټه د امن نوبل جایزه په داسې حال کې ورکړل شو چې د پښتنو پر خاوره لا هم بدامني او د ترهګرۍ لړۍ دوام لري. ملال یوسفزی ته د یادې جایزې له ورکول کېدو وروسته د پېښور ترڅنګ په ځینو نورو سیمو کې هم د نوموړي په ویاړ غونډې جوړې شوې. د خیبر پښتونخوا حکومت په اسمبلی کې د عمومي نېشنل ګوند وړاندې کړی قرارداد رد کړ، خو وزیر اعلی پرویز خټک او پاکستانی ولسمشر ممنون حسین په جلا جلا بیانونو کې ملال یوسفزی ته مبارکي ویلې ده. په اسلام آباد کې میشت خبریال او لیکوال حمید میر وای په کار وای چې د ملال یوسفزی په حکومتي کچه د پام وړ ستاینه او قدر سوی وای. حمید میر زیاته کړه،
جو ریسپانس حکومت کی طرف سے آنا چاہیے تھا وہ ریسپانس نہیں آیا.
د حکومت لخوا داسې خبرګون و نه خودل شو لکه څنګه چې په کارو. زما د خیال و چې د پاکستان په مشهور ورسپانو کې به د وزیر اعظم نواز شریف لخوا ملال یوسفزی ته د مبارکۍ ځانګړي پیغامونه خپاره شي، خو داسې و نه شوه. نور هم کته سو ګورئ نو د عوامي نېشنل ګوند له مشر اسفنیار ولی خان پرته کوم بل چا د ملال یوسفزی په ستایلو کې څه خاص دلچسپي و نه خسته.
د عوامي نېشنل ګوند ویان سېنېټر زاهد خان مشال ریډیو ته وویل چې دوی هیڅ کله د پاکستان له واکمنو دا هیله نه لري چې هغوی دې د پښتنو په خوشحالیو کې شریک شي. سېنېټر زاهد خان وویل،
زمونږ د حکمرانانو یو داسې مخ زمونږ پیش کړو په دنیا کې چې دا مونږ دهشتګرد یو، مونږ واشي یو، مونږ د انسانیت نه خبر نه یو. نو نن ملالۍ هغه چې څومره داغونه په پښتنو لګېدلي په 15 کاله کې د جهاد په نوم او د بل څه په نوم، نن ملالۍ هغه وینځل.
له حمید میر څخه مې وپوښتل چې د دوی په فکر د حکومت لخوا د پام وړ خبرګون نه راتلو لامل څه کېدای شي؟ نو هغه وویل،
زما په خیال په دې کې یو څو ټکي ډېر مهم دي. یو دا چې د ملال یوسفزی پر ضد په ټولنیزو رسنیو کې یو کمپاین چلول شو کوم چې ډېر قوي دی. بل د دې د کتاب په لومړی چاپ کې یو څه داسې تېروتنې وې له کوم څخه چې په پاکستان کې ځینو لیکوالانو ناوړه ګټه واخیسته او د ملال پر ضد لیکنې وکړې. او بل زما په فکر دا خبرې هم دا لانجمنه کوي چې زه د پاکستان وزیر اعظم جوړېدل غواړم.
خو سېنېټر زاهد خان له دې درې سره متفق نه دی. نوموړی وای په پاکستان کې خبری رسنۍ او واکداران دواړه پښتانه او د هغوی ستونزې له پامه غورځوي. سېنېټر زاهد خان زیاته کړه،
پنجاب کې یو سړی مړ شي نو ټول پاکستان ته سره واخلي، ټولې چینې لګیاي لا یو خی. زمونږ روزانه خلک کمري د هغې څوک ته پوښتنې کوي نو دې له اندازه وای نه، چونکې چې میډیا دومره موږ ته اهمیت نه راکوي نو دا هغه میډیا د اهمیت په نور کولو باندې بیا حکمرانان بیا په دې غلي راځي.
د یادونه وړ ده چې اولس کلنه ملال یوسفزی نه یوازې په تاریخ کې لومړی پښتنه ده چې د امن نوبل جایزه ورکړل شوه، بلکې تر اوسه چې دا جایزه څومره کسانو ته ورکړل شوې ده په هغوی کې ملال یوسفزی تر ټولو کشره هم ده.
دا مشال ریډیو ده.
دا نه پر ورځ په پیښور کې د دوکانونو تر شو کې او دوو دوکاندارانو تر وژنې وروسته د پیښور سوداګرانو درې ورځې ویر وکړ. دوی وایي په ښار کې کاروباریان محفوظ نه دي او حکومت یې هیڅ امنیت نه ساتي. سوداګران وایي که حالات همداسې وي نو دوی به له خیبر پښتونخوا تګ ته اړ شي. پولیس د سوداګرانو د کاروبارونو د امنیت لپاره څه کوي؟ د دې پوښتنې ځواب شبیر احمد جان راکوي.
دا تیر نه په مازیګر پیښور فردوس سبزی منډه کې دوه تاجران اشتیاق او اشفاق چې دواړه د تر زمن وو د پیښور فردوس بازار کې په داسې حال کې شکمار اوجل چې دوی سره د 25 لک روپو د بانک نه راووتل او خپل دکان ته روان وو. ولې شکمارو د دوی د وجل ورستو د دوی نه 25 لک روپۍ واغستې او د پیښ د ځای څخه وتښتېدل. د دغه دوه دکاندارانو د وجل ورستو د سبزی منډه تاجرانو د دوی مړي احتجاجن د پیښور په لوی سړک باندې کېښودل او سبزی منډه هم بند کړی ده او د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د پیښور تاجرانو ته د غلو او ډاکوانو نه تحفظ ورکړي. ولې د زیارت په ورځ چې دغه دکاندارانو په غم کې د ویر درې مرورز وه، د وژل شویو تاجرانو ګاونډي او د تاجرانو د تنظیم جنرل سیکرټري شاهد افریدی مشال لیډو ته وویل،
دلته خلک محفوظ نه دي، خصوصا زموږ تاجران چې کم از کم په میاشت کې خو یو ځلې داسې واقع کیږي، یو سړي لپاره خپله پیسه خپل روزګار نن چې دا یو عذاب ګرځېدلی دی. سیکورټي زموږ دپاره نشته، تحفظ نشته دی. زمونږ خو د نوي پاکستان چغې والې کیږي، د چین چغې والې کیږي. مونږ هغه نظام غواړو چې زمونږ غریبو خلکو له زمونږ کاروباري خلکو له پکې تحفظ وي.
یو بل دکاندار افتخار وایي چې وړاندې هم دغه رنګ پیښې شوې دي، ولی حکومت او پولیس په دې لړ کې هیڅ نه دي کړی.
ټول خلکو هغه احتجاج هم کړی دی، هم کړی دی. مکم دې یو واقع شوی دی، خانی انتظام ضایع شوی دی. هغه باوجود هم گورنمنٹ اس ایکشن لري هغه شه چاره راشه ختم کړی شي، د پیښور پر روزګار باندې ډېر لوی اثر به پرېږدي. چې داسې دا ټارګټ کلینګ او دا راهځنی دې واقعیا دا داسې رونما کېږي، نو مشکل چې داسې دا کاروبار مزید داسې اوچلېږي.
د دغه دکاندارانو د تنظیم جنرل سیکرټري شاهد افریدی زیاتوي چې نه دوی او نه د دوی بچي اوس محفوظ دي، او کچرې د تاجرانو په ضد دغه رنګ د وسلوالو او ډاکوانو کاروان روان وي، نو ډېر زر به پیښور په اقتصادي توګه شاړ شي.
چې لږ یو سړي سره سرمایه د وادل ته روزګار کولی، نه هغه محفوظ دی، نه د هغه بچي محفوظ دی، نه د هغه روزګار دی. نو په داسې حالات کو کې دا سلسله داسې جاری وي، نو به زمونږ د خصوصا خیبر پښتونخوا خو به داسې شي چې دا خو به یو شړ میدان شي، دنه به ټول روزګاري خلک ځک.
بلخوا د خیبر پښتونخوا پولیس او صوبایي د تحریک انصاف حکومت بیا بیا دا دعوی کوي چې دوی په صوبه کې امن پځای کړی دی او د غلو ډاکوانو او هدفي وژنو په ضد یې کامیابې کاروایي هم کړی دي. ولی دغه دکانداران دغه دعوی تردیدوي او وایي چې د وړاندې نه هم حالات نور خراب شوي دي. د دغه دکاندارانو دغه خبرې هم چې کله په پیښور کې یو پولیس چارواکي ډي اس پي سجاد مخې ته کېښودی، نو هغوی مشال لیډو ته وویل چې دغه دوه کسانو د وژنې کیس کې هم پلټنې روانې دي او نور هم دوی ډېرې کامیابې کاروانی کړې دي.
که تاسو وګورئ د پولیس دغه وګورئ، په دې کې نو په دې کې چې څومره بعضي کیسونه شوي دي، نو په هغې کې مخې نه ډېر هغې د مخنیوي دپاره او هغې کې مونږ ډېر خلک ګرفتار کړي هم دي. دغه خلک چې کوم خلک په دې کې ککړو دا شان دا بله چې کوم کیس شوی دی، نو په هغې کې مونږ اوس اړم یو. دا دی سره خپله دشمني وه یا بل څه ټیرریزم سره. اوورآل که تاسو د پولیس د سیکورټي نو کافي داسې ګامونه اوس پورته شوي دي. په هغې کې زمونږ د ټریکنګ سیستم د میپ چیکنګ زمونږ په پوره ښار کې شروع شوی دی، نو ډېر داسې ګامونه
که څه هم د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت او پولیس د امن په ځای کولو او تاجرانو ته تحفظ ورکولو دعوی کوي، نو بلخوا د خیبر پښتونخوا چیمبر آف کامرس صدر فواد احمد تر مخه تیر یو کال کې د پیښور نه د دېرش نه پنځه دېرش پورې غټ کاروباریان د خراب او نامان او د بدخورۍ د ویرې بهر ملکونو ته یا نورو صوبو ته په تلو مجبوره شوي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
تیر مازیګر د پیښور د خبریالانو په مرکز کې د نومیالي هندي هنرمند دلیپ کمار د زوکړې ورځې لمانځلو په موخه یوه غونډه وشوه چې پکې د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سلاکار په ګډون ګڼو چارواکو، فعالانو او خبریالانو ګډون وکړ. غونډې ته د وینا پر وخت ویناوال وویل دلیپ کمار د خپل ښه هنر له کبله د پیښور نوم روښانه کړی دی. غونډې ته د نوموړي میرمن سایرې بانو هم ټلیفوني وینا وکړه. تفصیل له پیښور غلام غوث راکوي.
په پیښور پریس کلب کې د دلیپ کمار د سالګرۍ پر مهال د سیلګرۍ او کلتور لپاره د اعلی وزیر سلاکار امجد افریدی مشر میلمه و، او له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې امجد افریدی وویل چې په قیصه خانۍ کې د دلیپ کمار کور د وړاندې نه موجوده صوبایي حکومت یو کلتوري میراث ګرځولی دی، او زر ده چې په دغه کور کې به صوبایي حکومت د دلیپ کمار د فلمونو او یادونو ژوندي ساتلو لپاره یو عجایبګر جوړ کړي.
مو د خپلو چې کوم شاعران دي، ادیبان دي، اداکاران دي، د هغو ټولو یادونه مو په زړونو کې دي. خو دلیپ کمار کور باره کې مو تاسو ته ارزو کړو دینه مخکې چې انټیکویټي اکټ 1997 ته دمو پریزرو کړی دی. صوبایي حکومت ته ریوینیو ډیپارټمنټ ته سیکشن 4 لیټر لګلی دی. خو د هغې خپل پروسیجر ده، خو یک سالې چې کوم ریټ راوتو په ریټ باندې به دا مکان مو د صوبایي تحویل کې اخلو. ته نه دې کې به لیونګ میوزیم جوړو او عوام ته به اوپن کوو چې عوام چې دي ویزیټس کوي.
د عجایبګرو او لرغونی اثرو د محکمې مشر ډاکټر عبدالصمد مشال ریډیو ته وویل چې د دلیپ کمار کور به په خپل زوړ شکل کې دوی قائم ساتي، او دې کې به یوازې د مرمت کار تر سره کوي. کول شي
اوس غری پر مو پلان شي را کوم د لیپ کومار اوریجنل کور دا د کنزرویشن او خپل حالت کې راو اوس خراب حالت کې
د کلچرل هریټیج کونسل جنرال سیکرټر شکیل وحید الله خان په پیښور پریس کلب کې د دلیپ کومار د سالګری په اړه مشال ریډیو ته وویل
د دې د منورو بنیادی مقصد زموږ دایره چې د پیښور د خلکو او د هندستان د خلکو په مینس کې د مینې محبت چې کوم یو شروعات کلچر هریټیج کونسل شروع کړو چې هغه لګو د ورکو ټول په دې عزت خبره ده او دلیپ صاحب ذات خود د پیښور د خوره بچی دی نو زموږ پر دغه د عزت خبره چې کوم اسکم بین الاقوامي شروط یافته یو اداکار جوړ شو
په پیښور پریس کلب کې د دلیپ کومار د سالګری پر مهال ګډونوال وویل چې هغه په دې خبره فخر کوي چې دلیپ کومار د پیښور په قصه خانه کې زیږیدلی و
زمونږ له زمان قادری دی زو یو سوشل اکټیویست ما نن په دلیپ کومار په 92 وی و سالګری کې ما شرکت کړی دی دا غي په حوالے باندې زدا ور غواړم چې دلیپ کومار نه صرف یو ښه اکټر و بلکې دا زمونږ د پرډیر زیاته د فخر خبره ده چې د پیښور کې ځخوانی اوسیدونکې د اکټینګ حوالے سره هغه د پېښور کې ځخوانی نوم په ټوله دنیا کې روښانه کړی دی
د یادونه وړ ده چې د تیرو دریو کلونو راهسي په پیښور کې د دسمبر په 11مه نیټه د دلیپ کومار سالګره لمنځل کیږي او سخت کال د دستوري ته د ټلیفون د لاري د دلیپ کومار میرمن سایره بانو هم خطاب وکړو او د دلیپ کومار د صحت په اړه غډونوالو ته معلومات ورکړل چې دا مهال د دلیپ کومار په روغتیايي وضعیت کې خواله راغلي دی غلام غوس مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش
او ولدې سره سره زموږ غږ په www.mashalradio.com هم اوریدای شي د غزالی جاوید په غږ باندې وسندره در خبرو
بے
خبر چی په وې سنگې دی چې وې مې آشنا دی دی خبر چی په وې سنگا میرا چې وې مې آشنا دی چکم طرف گورو رات سورے سورے کی گئی